بیره د فلم تکمیل ورته د ویلوی بریا غوندیو.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پر روانه خبرونه کې سر محقق استاد حبیب الله رفیع د خپلو 59 چاپ شویو سفرنامو په باره کې راته غږیږي.
داسې هم شته چې وخت په وخت مې په موږ وخت کې یاداشتونه لیکلي، او داسې هم شته چې د سلیمان ماکو خبره چې کله مې تڼاکې وچاودلې د پښو بېرته په کور کېناستم، بیا مې لیکلي دي.
د سندرغاړي ګلزار عالم سره مرکه.
په موزیک پابندی، په موسیقي پابندی نشته. هرې بنکوټ وګره بازار شغه د ساترو بازارو.
درې لنډې کایتونه او اغلې نسیمه باری راته وایي چې د کیسو کومې ټولګې د سږ کال اونري او فرهنګي جایزه ګټلې ده.
پلان لرم د لنډو کیسو خپلې کیسې مې هم لیکلې، ژباړلې مې هم، انشاءالله چې اوس یو ناول هم ژباړم.
پایله خبرونه کوو. همایون هیواد د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه راوروي.
دا اطلاعات او فرهنګ وزارت په پام کې لري د بست تاریخي کلا ورغوي. دا اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د لړم د میاشتې په 9 نیټه په هغه کتنه کې چې د هلمند ولایت له والي سره یې لرله څرګنده کړه چې په نږدې وخت کې به هلمند ته یو کاري ګروپ له مرکز څخه واستول شي ترڅو د بست د کلا ترڅنګ ځینې نورې تاریخي سیمې او آبادۍ هم په نښه شي چې ورغول شي. همداراز په دې ناسته کې په هلمند کې د ملي پارک د جوړولو او د پخوانۍ مطبعې په بیا فعالېدو هم موافقه وشوه. هلمند د افغانستان یو تاریخي ولایت دی چې د بست تاریخي کلا ترڅنګ په سلګونو نورې تاریخي آبادۍ لري چې د تخریب له ګواښ سره مخ دي. په چاریکارو کې هنري او فرهنګي نندارتون پرانستل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست بوهان محمد رسول باوري د لړم د میاشتې په 13 نیټه دا نندارتون پرانست. د باختر اژانس د خبر له مخې د نندارتون د پرانستې پر مهال ښاغلي باوري څرګنده کړه چې د هنري او فرهنګي نندارتون پیل له پروان ولایت څخه وشو او داسې هنري نندارتونونه به په نورو ولایتونو کې هم جوړ شي. په دې نندارتون کې د عینکو دکان د اثارو په ګډون د خطاطي نقاشي میناتوري نندارتونونه هم جوړ شوي وو. همداراز د پروګرام په لړ کې د تر ننداری هم تر سره شپې او بلل شو سندرغاړو خپل سندری وبللې.
سر محقق استاد حبیب الله رفیع په دې وروستو کې خپل 15 سفرنامې په 2 جلا جلا کتابونو کې چاپ کړې دي. زموږ همکارې فرشتې مرسل په همدې ارتباط مرکه ورسره کړې او په سر کې پوښتلی چې دا سفرنامې په کومو وختونو کې لیکل شوې دي.
دا ټول سفرونه چون په افغانستان کې په تیرو 40 کلونو کې حالات بحرانی وو، نو زما ژوندم د بحرانی حالاتو ښکار وو. د 15 واړه سفرنامې بیلو بیلو ځایونو ته بیل بیل مطالب لري. لومړی سفرنامه د داود خان په وخت کې زه د افغانستان غربي ولایاتو ته تللی وم په یو رسمي سفر کې، او د زابل نه تر بادغیس او هرات پورې. په دې لاره کې ما د دې خپل هیواد د ښکلو سیمو په ستاینه کې شعرونه ویلي او برداشتونه مې درلودل، او هغه مې د یوې سفرنامې په شکل لیکلي. دا 1345 کال. بله سفرنامه جالبه ده چې کله چې په افغانستان کې حالات بحراني شول، کمونیستي کودتا وشوه، زه له خپلو ملګرو سره کابل نه د غرونو په لار پېښور ته ولاړم، او په دې لاره کې چې ما څه لیدلي دي هغه مې پکې لیکلي. جالب موضوعات دي، جالب بے خبری دي. مثلا په دې برخه کې د مجاهدینو ځایونه ما لیدلي، او هغه راویه چې دوی د انسانانو سره کوله هغه مې پکې تمثیل کړي. د کمونیستي حکومت صحنې مې پکې راولي، او بالاخره پاکستان ته چې تللی یم هلته ماته ډېره جالبه وه چې په درې آدم خیل کې لوی لوی دوکانونه وو، د 400 افیون کا واحد مرکز پې لیکلي وو، او دا د ما لپاره ډېره جالبه وه چې څنګه په یوه هیواد کې چرس و افیون و وسله هم در شهازات خرچیگی پا دیمی را پور لیکلی درهیم سفرنامه زما ده امریکی سفرنامه ده حالتا هم پا یو رسمی سفر که دیوی میاشتی دی پارت للیوم پا دیر لسواتش پیت کال که او حالتا چه مختکم کارس پارل شوی و آغا پا امریکا که فیدرالیزم و ده اقلیتون و حقوق پا دی موضوعات مو خبری آوری دلی و استادانو با معلومات را کود و ورستا بیا چلورم گام زما یو بل سفر دی چه اغا اوران کابل تطللیم اغا وقت چی دی کمونستان و حکومت نسکور شو و دی تنظیمون و حکومت ولال اول تا ربانی حاکیم و پا دی وقت که تللیم
دلتا دی کم شایان راوری دی چه اغا تاست دیر جالب بار
دیر جالب شایان مثلا ز پا دیوزر دریس و یو یا کال دی زمرین و لسمه نیتا و چی پا کابل کی جگره و نخده جگره مخکیم وقت تیزه شو بیگا اعلان و شو چی یو زر توغندی حکمتیار لخوا پا کابل خاروشتل شوی دی او پا مقابل کی تیاری والو تلی پا چاراسی و پا غسیمو چی حکمتیار حاکمیت رودال تی بمباری وکری او ماخستان چی ماخام شو دی کابل پخار کی یو زر دزی شروع شو دوی دی خواخی دزی وکلی چی دوی بریالی شوی و لیکن داغ دزی بالاخره معلوم شو چی اغا ساله کارتوس چی راغلی و زر کسان دی دزو وجلی و او زر کسان هم دی ورزی دزو وجلی و چی دو زر کسان مر شوی و او بیا ورست زپ دیر تکلیب بیرت دی خپل اولادونو سره تر پیخور اولادم داغ جریان میلی کلی
او
پینزم سفرنامه بیا دی تهران سفرنامه ده په تهران کې د سید جمال الدین افغان په نامه سیمینار هلته ما یوه مقایسه کړې ده ځکه په 1350 کال کې موږ په کابل کې د سید جمال الدین افغان سیمینار درلود چې د نړۍ د ګوټ ګوټ نه خلک ورته راغلي وو مقالې لولې او دا ځل په تهران کې د سید جمال الدین افغان سیمینار دوی زه په دې نامه غوښتی وم چې هلته مقاله ووایم چې سید جمال الدین افغان دی که ایرانی لیکن د دوی توقع دا وه چې زه ووایم چې سید جمال الدین ایرانی دی لیکن له نیکه مرغه زموږ افغاني کسان چې هلته راغلي وو طبیبي صاحب و فکرت صاحب هغوی ټولو دا موضوع لیکلې وه چې سید جمال الدین افغان او موږ هغه وخت خپل هویت نه درلود زه د پاکستان نه تللی وم د پاکستان په نامه یې یادولم فکرت په ایران کې مهاجر و د ایران په نامه یې یادوه او طبیبي صاحب په ژنیو کې و ژنیو په نامه یې یادوه د سید جمال الدین په نامه هغه هدیره درلود هغې هدیرې ته یې بوتل هلته یې قبرونه جوړ کړي وو چې دا د سید جمال الدین پلار دی او دا یې نیکه دی او دا یې غور نیکه دی په ټیکو یې لیکلي وو د دوی نومونه ما پوښتنه ته وکړم او د دې ډبرې چیرې دي وی ډبرې په مځکه کې دي ما چې زه څو ډبرې ونه وینم دا د ټیکې لیکل ما ته هغه نه دي نو په دې اساس اعتراض مې پرې وکړ دا سیمینار نه زه بیا راغلم او دا یو مقایسوي هغه مې لیکلی یاداخت مې لیکلی سفرنامه نو د داسې پنځو سره بیلو سفرنامو یوه مجموعه ده او نوم یې دی د لارې ډالۍ
څنګه په دې فکر کې سوئ چې په دغه اوس وخت کې دغه سفرنامه د یو کتاب په بڼه ولیکئ
زه په دې وختونو کې بوخت یم خپل زاړه آثار راټولوم څه شی چې مې لیکلي راټولوم نو په دې لړ کې دا هم یو جالب کتاب و چې د پنځو سفرنامو یوه مجموعه وه اګر چې ما سفرونه ډیر کړي لیکن د نورو یاداشتونه نه وو بشپړ شوي یا مې نه دي لیکلي دغه پنځه سفرنامې تیارې راسره وي او دا مې د لارې ډالۍ په نامه نشر
کړي کله چې تاسې دغسې سفرنامې لیکئ کنه خپل یو څه در باندې تیر شوي دا معمولا خپل ذهن کې ساتئ او که تاسې مخکې ویلې چې یادداشت په بڼه یې لیکئ څومره د ذهن کې پاتې کیږي او څومره د یادداشت په بڼه سره یې
په دې کې دواړه ډلې شته داسې هم شته چې وخت په وخت مې په موږ وخت کې یادداشتونه لیکلي او داسې هم شته چې د سلیمان ماکو خبره چې کله مې تڼاکې وچاودلې د پښو بیرته په کور کېناستم بیا مې لیکلي دي نو دواړه ډوله شته لیکن کوشش مې کړی چې هغه څه مې چې په یاد کې وو څه مې چې لیدلي دي هغه رانه فوت نه شي
کله چې تاسې خپلې لیکنې کوئ یو څه خو دا ده چې ظاهري بڼه دي او څه وینئ که نه مثلا دالته الماری ده هلته ګیلاس ده هلته کتاب ده هنري برخه یا په خپلو جملاتو کې څومره داره ښکلی کوئ چې اورېدونکي ته جالبه سي
هو دا باید ووایم چې ما حقایق لیکلي یوه کرخه یوه کلمه مې دروغ نه دي پکې لیکلي لیکن رنگ می ورکړی ادبی کلا می ورکړی په ادبی ژبه می لیکلی او د سفرنامو د غوښتنې سره سم ځکه سفرنامه یو هنري نثر دی نو ما په هنري نثر لیکلی دی
او علت یې به همداده چې لوستونکي ډېر لري
سفرنامه په همدې اساس لوستونکي لري چې نثر یې باید هنري وي او واقعات او پیښې واقعي
واقعي ډېره مننه استاد خیر اوسې
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اورئ
د اطلاعات فرهنګ وزارت لوري د سکه کالو نری او فرنګي جایزې چې د لړم د میاشتې په درویشتمه نیټه وویشل شوې، د داستاني ادبیاتو په برخه کې دوهمه جایزه د کیسه لیکوالې اغلې نسیمې باري د کیسو ټولګې وګټله. د بلا سیوری د اغلې باري د کیسو ټولګه ده چې 15 کیسې لري. دا چې اغلې باري له کله راهیسې کیسې لیکي او تر اوسه یې څو د کیسو کتابونه چاپ کړي دي، دا به په دې مرکه کې واورو چې زموږ همکارې مسعودی نیازی ورسره کړې ده.
اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې را سره له هلمند څخه راغلی مبارزه پیغله نسیمه باري میلمنه ده. نسیمه جان، په هلمند ولایت کې په مختلفو برخو کې فعالیتونه کوي او د دې ترڅنګ تکړه لیکواله ده او ځینې اثار هم چاپ شوي دي. دا په خبرونه په جریان کې بیا وورو چې د څومره اثار چاپ شوي دي او په کومه برخه کې دا لیکوالي کوي. نسیمه جان، ډیر ښه راغلی خبرونه ته.
ډیره زیاته مننه ستاسو څخه هم، سلامونه وړاندې کوم ټول اوریدونکو ته. تاسو ته زیاته مننه ستاسو څخه کوم چې دا ویاړ مورا بخښلې در سوزنن په دې خبرونه کې ستاسو سره ګډون وکم. که څه هم دا خبرونه زما ډیره خوشیږي، زه تعقیبوم او رمې ډیره زیاته مینواله یم، ځکه په دې خبرونه کې هغه څیرې تاسو معرفي کوي یا هغه کسان معرفي کوي چې لاسته راوړنې لري. نو خوښ یم چې په دې خبرونه کې زنن ستاسو مېلمنه یم. زیاته مننه.
ډیره مننه نسیمه جانې، که خپل ځان په اړه راته ووایي په کومه برخه کې مو زده کړې کړې دي او دا چې لیکوالۍ ته څنګه راغلې؟ لیکوالۍ برخې ته
زده کړې چونکه زیات وخت موږ د پولي ها خواته د مهاجرت تیر کړی دی، نو زده کړې مې هلته د لیسانس پورې کړې وې. بیا چې کله دلته راغلو نو د هم هغه ځای څخه د هغه پولي د ها خوا د پونتون څخه مې آنلاین ماسټری واخیستله. نو هم دلته اوس بیا چې هلمند ته راغلو په یو شخصي پونتون کې د طب پونځي مې هم پیل کړی چې پیلنی شپږم سیمسټر محصله هم یم. دا چې د ماشومتوب څخه ما د لیکوالۍ سره یا د کیسو سره ډېره علاقه درلودله او ډېر زیات کتابونه مې په اردو ژبه کې، چونکه هغه خواته وو، نو ډېر زیات کتابونه مې اردو ژبه کې مطالعه کول. لنډې کیسې که به څه هغه اخبار کې وي، که به څه په مجلو کې وي، یا به هم په کتابو کې وي، زیاته مطالعه مې کوله، خوښېدلې مې هم زیاتې. نو همدا تو چې کله دلته راغلو دلته ما وکتل چې دلته هم موږ څومره با اثر لیکوالان لرو، څومره شایسته په ادبیاتو کې دوی خدمات کړي، څومره بهترین آثار لیکلي. کله چې موږ هغه مطالعه کوله نو هم داسې قرار قرار بیا د لیکوالۍ برخې ته هم راغلو او پیل مې داسې وکړي چې کابل کې ورکشاپ وو د لیکوالۍ په هکله. کله چې هم دې ته رالمه بیا هم هغه استاد چې کله زما کیسه ولیدله بیا هم راته وویل چې ته یو ښه لیکواله کېدلی سې، د کیسو سره علاقه لرې، نو هم دې میدان ته راسه، په عملي بڼه باندې کار وکړه، نو انشاءالله چې پرمختګ کولی سې. او د استاد خبره وه چې نن هم دې مقام ته راورسېدم.
یعنې تاسو د لیکوالۍ پیل له لنډ کیسو لیکلو نه شروع کړی ده؟
بله.
تر اوسه مو څومره لنډې کیسې لیکلې دي او آیا چاپ شوي هم دي؟
بله، یو کتاب مې د لنډو کیسو د بلا د سیورو په نامه دی چې هغه ټوله زما خپل لیکل شوي کیسې دي. 15 کیسې لري هغه، هغه کیسې دي چې ټوله ما خپل لیکلې دي او د میرمنو پر ژوند مې لیکلې دي. د دې سره بل کتاب د خاورو ډیوه په نوم سره دی چې په هغه کې 19 کیسې دي. هغه کیسې ټوله د اردو ژبې هغه نامتو کیسې دي یا هغه بهترین کیسې دي چې د یو ټولنې د بدبختی عکاسی کوي. نو
داش باړه
ده.
بله، ښه ډیر ښه. لنډې کیسې چې لیکي کوم موضوعات انتخابوي؟ یعنی هغه د کیسو اصلي موضوعګانې مو په څرا څرخي.
دا چې د بلا سوري مې لومړی کتابو، نو په همدې کې موضوعات ټوله د میرمنو پر ژوند باندې څرګندېږي. د میرمنو ژوند بیانوي چې په یو ټولنه کې، په یو پښتنه ټولنه کې، زموږ میرمنې څومره ستونزې لري، څنګه ژوند کوي، یا څنګه د ناکرده ګناه سزا ویني، یا څه رقم یو ورور یې قتل کوي او په ګناه باندې دوی نیول کیږي یا په بدل کې دوی ورکول کیږي، یا څه رقم یو میرمن ماشوم نړۍ ته نه راوړي، ستونزې په خاوند کې د مخېغې ګناه سزا دې ته ورکول کیږي یا په هغه سزا باندې دا نیول کیږي، او څه رقم چلند د میرمنې سره د خسرګنۍ په کور کیږي.
یعنی ټول هغه ناوړه دودونه چې زموږ په ټولنه حاکم دي، تاسو ډیری وخت په کیسو کې همدغه مسله اخلي او لیکي؟
بالکل، ټول هم هغه کیسې دي، هغه حقیقتونه دي چې زموږ ستاسو د کورونه دي، فقط هم هغه ستونزې ما راخیستې دي، هنري بڼه مې ورکړې، د هنر په ژبه مې وړاندې کړې.
ډیر ښه. نسیمه جانې، ستاسو په نظر دا څومره اړینه ده چې که یو لیکوال لیکنې کوي، مخصوصا میرمنه لیکواله چې بیا اوسي، چې هغه د ټولنې واقعیتونه راواخلي، نظر دې ته چې دا یو خیالي کیسه ولیکي، دا به څومره مهمه ستاسو په نظر او څومره اړینه ده؟
ډیر اړینه ده. زه فکر کوم د شوز لپاره به دا ډیر شوی کڅه هم هر څوک خپل ځان ته نظر لري، خو زه خپل ځان لپاره دا وایم کڅه لیکوالي پر حقیقت باندې ولاړه ووسی، هغه ډیره خوشی جه هم، هغه ډیر خلک هم خوشی، خلک منفي حساسیتونه هم نور سره شي، او دا څنګه څه خلک چې هغه څه د کلم په ژبه یا داسې په هنري ژبه باندې ونیوتبن پر دوی باندې تاثیر هم کوي. یعنی هغه څه چې واقعا موږ په ټولنه کې سته په عام ژوند کې پادي ژوند کې موږ وینو موږ اورو پر موږ تاثیر نه کوي. موږ ته شی عادی دی نه چې یو شزه پر بونی ورکول کیږي په غوړ کې د سر سره چلند کیږي، یو شزه د خاوند مسافر دی په خسرګنی کې په غوړ کې د سر سره کم چلند کیږي ځکه خاوند نه دی ته د مزدور په سرګ ګوري د ټول کور کار دا کوي. یعنی هغه څه یا هغه استونزې هغه مشکلات کله چې د هنر په ژبه باندې راسي یا د کتاب باندې ولري یا د بیاتو تراسي به خلک اساسات هم نور سره شي او خلک دې ته غاړه ږدي چې واکین مش په ټولونه کې دا کوي پر ډیر خلکو داسې تاثیر کوي چې هغه د دې څه خلاص اخلي یا نورم خبرې چې داسې څه باید ونه وسی ځکه دوی داسې احساس پیدا کوي یا داسې دوی ته احساس کوي چې واکین دغه څه د شو سره کیږي او دا بې انصافي ده دا باید نه وسی.
او دا کیسې چې دوی په ژوند کې دیدلې ک نارینه ایم لولې کې د تاثیر په وکي چې دا واکین بد کار ده باید څه کارونه کوي مېرمنو سره
بالکل ډیر زیات. یعنی داسې یو ورور هلته هلمند کې ماته ویل چې ستا یو کیسه به د وشو کامل کله چې هم دا ما ویل ز په ځم پوسوي نه چې کله زما وش کې راته سوي دي په دې خاطر باندې چې کیسه دومره دردونکې وو او واکین زموږ د ټولنې هغه حقيقي عکس بیان کړی وو. یعنی هغه حقیقت پکې راټول شوی وو.
کدار ته وای چې تاسو افغانستان کې ځینو لیکوالانو متاثر استئ دغه کیسې لولي ولګو مو څوک د لیکوالۍ کې تاسو یو چانه متاثر استئ که خپل ځان ځنګړی سبک لري؟
دا چې ما زیاته مطالعه په اردو کې درلودله نو د اردو لیکوالان چې لکه منشي پریم چند ډیر بهترینه کیسې لیکي، استاد منټو دی چې ډیر شایسته کیسې لیکلي دي، دغه زیات کیسې ما ژباړلې هم دي. همداسې په پښتو کې زیات داسې موږ لیکوالان لرو چې هغه موږ الګو کېدلای سي. یعنی ډیر شاه ساري لیکلي دي، ډیر څه انسان ځینې زده کولای هم سي لکه استاد شپون، همداسې نور استادان چې زده بلابلو استادانو کیسیل ولما نصیر احمد احمدی دی چې په اوس وخت کې ډیر شایسته لیکنی کوي، ډیر شایسته ناولونه لیکي، ډیر شایسته لنډی کیسې لیکي چې دا کیسې ز ډیر مطالعه کوم او جنې متاثر هم یم. نو هم داسې بلابل سایټونه ګورم چې پاغه کې بلابل لیکوالان دي دغه کیسې وایم په څو چې زپو سم چې هر لیکوال ځانته بیل رنگ لري، بیل طریقه لري، بیل سټایل لري ځانته. نو دا نو سوالای چې یو مشخص نفر یاد کوم، مشخص لیکوال یاد کوم چې هم دغه زما ولګو دی، هم د دې څخه متاثر یم. یعنی زیات لیکوالان دي، د لیکوالانو چې دغه کیسې او ادبیات په برخه کې چې لیکنی کوي هغه الولمه.
معنی نسیمه جانې تاسو هلمند ولایت کې استئ، یلته څنګه څه نام نیده او میرمنې دومره نشي کولای چې له کوره بهر لاړ شي او یا بیرون کارو کې البته ډېرې انجونې اوسي چې لیکوالي او شاعري سره یې مینه وي، تاسو هغه سره په ارتباط کې استئ، د کوم ځای شتاله چې د بهیر په شکل اوسي سره راټول سي کېنی او هغه تاسو کوم تجربه چې تاسو لیکوالۍ نه لري دوی سره شریکی کوي داسې څه امکانات لري؟ یلته
متاسفانه چې موږ داسې کوم مرکز نه لرو، نه داسې کوم د خوندو لپاره داسې کوم بهیر لرو درسو چې هلته موږ سره راټول سو خپل نظریات شریکو یا خپل د لاس راوړونو په حق لبانی یو بل ته خبرتیا ورکړو. بس کله چې یو بل خبرو یا غواړو چې فعالیتونه یو بل ته ورسو یا زموږ په فعالیتو باندې پوسی یا هم شونځي ته ځي هلته یو غونډه جوړ کو درسو هغه نوی نسل نوی انجونی یا نوی نسل سره راټول سي هغه خبر کو په دیوانی درڅو هغه هم هدف ولري یا داسې کم پلان ولري د ځان سره هغه متاثر سي تشویق سي او د څه کول ته زړه شي کې امید داسې غونډه جوړو چې په هغه غونډه کې بیا ګډون کوو یو بل مرده خپل په کارو فعالیتو باندې خبرو خپل معلومات ور دي پوري رسو.
او البته چې تاسو انجونو سره ګوري وینې څومره دوی لیکوالي شاعري ادبيات سره دوی مینه لري، د سنجوني بمی چې آثار ولري شاید او چاپ امکانات دا شیانو نه لري دی برخه کې مور سره مرسته کړی دی؟
بالکل، دا چې خپل اوس نه وې د میدان ته راغلی ما کال میکیږي چې هم د ډګر کې کاري فعالیت تر سره کوم. کله چې زما د کتاب د مخکتنی غونډه جوړ سو نو زیات مېرمنې په هغه غونډه کې ګډون کړي وو، بیا داغه څخه ورسته یو از ما سره اړیکه ونیول چې ما شیرونه لیکلي دي په کتابچه کې را سره دي کته دوم لطف وکي چې زموږ کور ته راسي ته به اجازه نه لرم د کور څخه د باندې ولاړسم دا چې تم یو شزه په ډیر مشکلاتو مستا شماره پیدا کړه، نو کته دومره لطف وکي زموږ کور ته راسي زموږ شیرونه وګوري زما سره په دې برخه کې کومک وکي ځکه چې ما ته داستا کامیابی یا داستا د کتاب لیکل یا د ورونو ستایل یا په ټولنه کې دونه ش تاثیر درلودل یا دومره ش مثبت پایله درلودل زه ډیره متاثر سم او زوم غواړم چې یو کتاب چاپ کم خو یو خیده چاپ وسنه لرم او بل په دې برخه کې څوک نه پیژنم چې را سره کومه کې امرسته وکي د چې ما واوریدل یم ولیدل چې ورونو تاسو سره په ایډیټ په چاپ پروف کتل کې کومه کړی دی نو غواړم چې تاسو ما سره کومه وکي او ان شاء الله چې د دې خور شیرونه څو نفر ته مشکره کړی دی چې هغه ستایل دي په دې باندې هر ځې چې باید چاپ سي نو ان شاء الله د دې خور سره مجمنه کړی دی چې دا کتاب ورته چاپو او ورته چاپو مې د خیر سره
ډیر ښه خدای مو کامیاب لره چې تاسو کولای شي په هلمند کې نور خوند سره مرسته وکړي چې دوی واقعا غواړي د لیکوالي ډګر ته راشي او امکانات نشته او تاسو کولای شي ته امکانات برابر کړئ نسیمه جانې خبره شوې مې چې تاسو د لنډو کیسو یو کتاب جایزه ګټلې ده کله دغه جایزې په اړه معلومات راکړي چې د چال خو تاسو درکل شوې ده او څنګه مرتزان کاندید کړی و
ا د چې زما کتاب نه یوازې په هلمند کې نه یوازې په مرکز کې د افغانستان په ساته ډیر وویل سو ډیر خوش سو ډیر خلګو وستای چې بهترین حقایق میرا ټول کړي یا د شوزو یا د میرمنو ژوند نه خالی بدبختی می په هنري ژبه دوی ته وړاندې کړي یا راخسته نو زنه پوهیږم چې دوی د سلسله څنګه سره ورسېدل نو زما کتاب یې کاندید کړي دا چې پر فیسبوک باندې یا هم داسې په سوشل میډیا کې د کتاب ډیر شهرت پیدا کړي نو هم داسې بیا د دوی د خوا کاندید سوی وو چې بهترین کیسې دي د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا چونګ چې دی هر کال داسې یو پروګرام لري چې هغه بهترین اثر چې د افغانستان په سطح باندې د دوی په نظر باندې شي دوی د دې وړ وو بولی چې هغه باید اجازه واخلي د څو هغه لیکوال تشویق سي یا نور هغه لیکوالان یا نوې لیکوالان چې راځي هغه هم د ست زړه شکی چې موږ تشویقي جوړ دی په شز زړه باندې په خوشحالي باندې خپل کار مخته یوسي نو هم داسې یو پروګرام دی ورته لري به په دې کې زما کتابوم کاندید سوی وو چې دوم نمبر جایزه واخستله او دا زه هیڅ نسم فالپازو کې درته ویلای چې دغه صحنه دغه وخت چې خبر اوسم کتاب کاندید دی دوه درجه جایزه غټلې دا ډیر غټ افتخار دی یعنی ډیر لوړ خبره ده یعنی دا سې خبره ده چې ما هیڅ توقع نه درلودله
او نسمه جانې دغه ډول فعالیتونه چې ونجلې کتاب چاپي او غبیا جایزه ته کاندیدګي او بل اخر جایزه وړي څومره نور مېرمنو لپاره خپایام لرلې شي چې دوی هم نوري وحڅيږي او په داسې ولایت کې بیا چالت ډیره نام نې دا هم جونې صنعت محدود دي کار نشي کولای په دې برخه کې دا به دوی لپاره په اصطلاح د تشویق او جنبوسي
تبان چې وسیږي ځکه چې زما یو د کتاب د مخکتنې غونډې دومره ش تاثیر مثبت تاثیر پر خوند باندې ودرلودلی نو زه سلفي صد باورې ما چې هغه انجونې چې دا اراده به هم د ځان سره مخکې نه درلودله یا دا پلان به هم ځان ته نو سنجولي وس به دوی هڅه وکي وس به دوی راپورته سي وس به دوی خپل مبارزه هم پیل کړي نه یوازې مېرمنې زه فکر کوم چې زیات نارینه بلا تشویق سي زیات نارینه بلا دې ته زړه شکی چې داسې کومه لاس راوړنه ولري یا داسې کوم کار وکي درڅو هغه وستایل سی یاغه پر دومره د افغانستان په سطح باندې خوښ سی او د جایزې وړ وبلل سی په جایزه کې خو ستاینلی کو د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا او د دې سره دومره درجه د جایزه سلویر زر افغانی وي چې دا دومره درجه د پاره دوی ځانګړي کړی وي نو ان شاء الله چې پلان رم پر دې پیسې باندې کڅه هم ماته د کتاب په بدل کې راکړل سی خو زی خپل حق نه غنمه او نو شاید چې خپل فرزان باندې مصرف سیراسه نو هله لرم چې د خوندو یو خود دې شاعری خور سره چې می کول کړی دی د دې کتاب ورته چاپوم او نور چې پاته سوی ان شاء الله چې خپل د ځان لپاره نه هم داسې د خوندو لپاره به مصرف کوم درڅو د دوی لاس په خلاصي یا د دوی لپاره یو مرسته ووسی هم دومره په وسه د هم دومره خواتمن کوم
ډیر ښه نسیمه جانې واقعا ستاسو نیک نظر د خويندو پاره چې دوی واقعا ضرورت لري تشویق ته هڅونه ته دوی کوم کارونه کوي او امکانات لري او تاسو دوی سره مرسته کوي دا ډیر د ویار زید چې تاسو دومره لوی زړه لري چې دوی سره مرسته کوي او هڅوي په دې ډګر کې نو خدای پاک مو همداسې کامیاب لره
ډیر زیات مننه
نسیمه جانې اوس په بیر تر شو تاسو د لیکوالۍ برخه ته چې راتلونکو پلانونو مصدي غواړي نورم ادامه ورکړي لیکوالۍ وکړي او پلان کې مصدي راتلونکو کتاب به مصدي لخيره چې تاسو غواړي چاپ کړي او
ان شاء الله چې پلان لرم د لنډو کیسو خپل کیسې مهم لیکلې جباړلې مهم ان شاء الله چې وسیو ناول هم جباړم نو پلان لرم چې په همدې برخه کې نور کارونه هم وکم چې د ژباړنې وروسته بیا پلان مې دی چې خپل ناول هم ولیکم. نو همدې کار ته ادامه ورکوم د خیر سره، او غواړم چې په دادب په ډګر کې همدا سلاسته راوړنې ولرم، همداسې ټولنې ته خدمات وړاندې کړم.
یعنی د لنډې کیسې تر څنګ ناول یادونه مو کړل، غواړی ځینې ادبي ټوټې هنري نثرونه مو لیکي؟
په الحال خو د ادبي ټوټو یا د نثرونو پلان لرم، دا چې ما د کیسو څخه پیل کړی یا د ناولو څخه پیل کړی، په الحال خو پر همدې باندې ذکر کوم. کله چې پدې کې پوره دومره زه پوه سم چې دا کار اوس درې وه د پرې بس دی، زه باید بل برخه انتخاب کوم یا بل برخه کار وکم، ان شاء الله چې هغه بیا ورسته د دې پلان جوړوم. په الحال خو می پلان دا دی چې په لنډو کیسو کې ناول لیکلو کې یا ژباړلو کې کار وکم.
ډېر زیاته مننه نسیمه جانې باري چې راغلی خبرونه کې مل موږ سره ګډون وکړ او د خپل لنډو کیسو په اړه سره وغږېدلې.
لتا سونه هم مننه د ازادي رادیو څخه، ډېر زیاته مننه چې دا ویاړې ماته راوبخښي او ماته بلنه راکړه، زیاته مننه.
رادیوي مجله هر جمعه لس بجې او هر سه شنبه سهار اته بجې واوري.
گوستنه کلوار دی وګم استودیو ته راغلی او دا ځلې درې لاندې کایتونه راولې دي. وا به ورو چې دا نکلونه تر څه پورې دي.
بزرگ ایوه بزرگ ته چا وویل چې څنګه هدایت شوي، لارخون کې دي څوک وو؟ دا ورته وویل څلور کسانو هدایت راته کړی دی. یو تن یو رسوا او بدنام سړی و چې په خوا کې تیریدم او لار مې ځنې چپ کړه چې حسینه خلک مې د په خوا کې وبینې. د ده چې را پام شول آواز یې را باندې وکړ، ته خامخا پوهیږي چې سبا ته به څوک تور مخی او څوک سور مخی وي؟ یو بل زلمې په لاره یو مست ولید چې ړنګ بنګ روان و. ما ورته وویل په احتیاط ګامونه اخلا چې ونه پرځې. دراته کړه، تا چې په احتیاط ګامونه اخیستې دي نه یې پرځېدلی؟ یو بل لارخون کې مې یو ماشوم و چې بلډي وه یې په لاس کې وه. ما ورنه وپوښتل دا رڼا له کومه راغلې ده؟ د ډیوې ته وپوکل او ما ته یې وویل ته چې د علم دعوه کوي ته راته ووایه دا رڼا چیرته لاړه. او یو بل ځل یوې کاسرې راته هدایت وکړ، هغه چې ډېره ښکلې وه، راغلې وه چې خواله راسره وکړي، له خپلو دردونو مې خبر کړي. ما ورته وویل مخ دې پټ کړه بیا غږېږه. کاسرې راته وویل زه چې د دنیا په خوندونو کې غرق یم، دا ویره نه لرم چې هغه ذات به هیر کړم، خو ته بس یو زما په لیدو ویرېږي چې هغه به دې هیر شي. په ژوند کې ښه وکړه. یوه شتمن کشش ته وویل ما وصیت کړی دی چې له مرګ وروسته مې دې ټول جایداد په بې وسلو وبېشل شي، مګر خلک مې بیا هم کنجوس بولي، هیڅ نه پوهیږم چې دا ولې. کشش په ځواب کې ورته وویل دیوی غوا او یو سرکوزي کیسه به درته وکړم. سرکوزي غوا ته وویل خلک دې په ښه نوم یادوي او د شیدو او پیروي په تعریفونه دې نه مړیږي، خو زه چې له سره تر پښو د ټول ځان غوښې ورباندې خورم نه مې ستایي چې علت به یې څه وي. ته پوهیږي چې د غوا ځواب ورته څه و؟ غوا ورته وویل چې علت به یې شاید دا وي چې زه له خلکو سره په خپل ژوند کې نیکي کوم. عادت که ضرورت. پاچا د خپلې ماڼۍ په باغ کې قدم وها. یو ځای د یوه چمن د څنډې له ډبرینې چوکۍ سره یو عسکر ولید. پاچا پوښتنه ورنه وکړه، دلته د څه لپاره پیرئ؟ عسکر ځواب ورکړ، قربان دې شم صاحب، د ګارد قومندان راته ویلي دي چې دلته ودرېږم. پاچا قومندان راوغوښت او پوښتنه یې ورنه وکړه چې دغه سړی د دلته ولې درولی دی. د قومندان ځواب دا و چې مخکینی قومندان د ماڼۍ د پیرې د ځایونو نقشه ورسپارلې وه، او له نقشې سره سم دلته هم یو پیره دار پکار دی. د پاچا مور چې په دې کیسه خبره شوه، زوی ته یې وویل، ته چې درې کلن وې یوه ورځ دې د همدې ډبرینې چوکۍ په خوا کې لوبې کولې، او په هغه ورځ دا چوکۍ تازه رنګول شوې وه. پلار دې حکم وکړ چې یو عسکر دې دلته ودرېږي چې تا له چوکۍ لرې وساتي چې جامې دې چټلې نه شي. په هغه وخت اوس یو څلوېښت کاله تیریږي، خو د ډبرینې چوکۍ څنګ ته لا تر ننه پورې یو عسکر پیروي. پاچا چې د ډبرینې چوکۍ په خوا کې د پیرې په اصلي علت پوه شو، مور ته یې وویل، موږ هره ورځ ډیر کارونه کوو خو په دې نه پوهیږو چې ولې یې کوو. د یوه عمل ضرورت ختم وي، مګر موږ په ضرورت پسې نه بلکې په عادت پسې ګرځو.
سندرغاړی گلزار عالم چې له شاوخوا 15 کلونو راهیسې سندرې بولي او تر دې دمه یې له 1200 ډېر پښتو البومونه ثبت او مارکیټ ته وړاندې کړي دي، په دې وروستو کې له خپل پلرني ټاټوبې پېښوره کابل ته راکډه شوی دی. دا چې گلزار ولې پېښور پرېښی، زموږ همکار ذبیح‌الله مومن په دې اړه تفصیلي مرکه ورسره کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
گلزار استاد، په دې وروستیو کې تاسو خپل پلرنۍ ټاټوبه پېښور پرېښود او کابل ته کډه شوئ. که دا راته وایي چې تاسو ولې له خپلې کورنۍ سره یو ځای پېښور پرېښود او کابل ته لاړئ، د دې هجرت لامل څه و؟
ډېره مننه، خوشحاله و آباد اوسئ. لومبه خدا یو شعر ماته یادېږي چې نه مو جماعت نه مې کده کې پرېږدي او څوک مو الله کې په هوا کې پرېږدي. نو دا چې کوم ستونزې مونږ ته راپېښې وي، لکه ټول پښتون ولس ته راپېښې وي، راپېښې دي. اوسم د تیرو 15 کالو شو، ډېر غټ عمر دی. نو کله نه چې دا د ممی حکومت راغلی و په پښتونخوا کې، هغې نه پس په موزیک پابندي، په موسیقۍ پابندي نشته، هر یو بند کوټ وغیرہ بازار چې هغه د ساترو بازار و، زموږ ورثه وه. هغه نندرمندان وښکل هغوی دفتر وي پکې. نو ما موسیقي خو بس دغسې حل شو، نو ما ځان ته چې کوم دی نو کاروبار شروع کړو. هغه کاروبار هم رانه دغه خلکو چې کوم ده هغوی رانه په زوره باندې واخیستو، جنګ جګړې و، لانجې و، تاڼه کچهرې و، دا هر څه وشو. بس دا په دې وجه بس نور دلته جون زمانه کېدو، نور زما د بچو کېدو، او د دې د وجه نه پېښور پرېښودو. او څوک پر ازاد ملک نه ځي، یا ډېر غریب شي، یا د یار دغه مزینه.
استاد، تاسو په خپل خبرو کې د خلکو ذکر وکړل، دا کوم خلک وو؟ دا کومه ډله وه چې تاسو تنګولې؟ تاسو نه کاروبار په زور نه، یا ستاسو په خبره تاسو ته تانې کچري او دغه نور ستونزې را پیدا کړې؟ دا څوک؟
نو دا موږ خلک دي چې دا ټول پښتون وطن کې چې کوم نه ستونزې پیدا کړې دي. مذهبي انتها پسند چې ورته وي، چې هغه هر ځای کې شته دي. پورو اوریدونکو ته پته معلومات دي زما په خیال چې هغوی هر ځای کې لاس لري، انتها پسند چې ورته وي. او
هلته شو ستا د دوزخونو خشاک، دلته د دغه کسابانو خوراک، هلته د هغه خمارانو خوراک. نه مو ځان تور کړو او نه سپین پاتې شو، نه د دنیا شو نه د دین پاتې شو. د لویو لویو قدرتونو روا یو تمنا دا اور دیش کنا.
استاد، تاسو د مذهبي انتها پسند خبره وکړه، چې تاسو تل ستونزې جوړول، ستاسو د هنري هنر په مخ کې خنډ کېدل، او یا ستاسو کاروبار په مخ کې خنډ کېدل. نو آیا تاسو دغه ستونزې چې تاسو راولاړ شوي وي، دا مو له حکومت سره شریکې نه کړي؟ او که حکومت سره مو شریکې کړي وي، آیا هغه په دې لګي تاسو سره مرسته ونه کړه؟
نو حکومتونو سره شریکولو څه فایده په دې نه وه چې ما خو پریس کانفرنس کول غوښتل د دې واقعي نه پس. هغې نه مخکې مې بلا پریس کانفرنسونه کړي دي، هغه په ریکارډ پراته دي انګلش اخبارونو کې هم او په دغه کې په اردو کې هم بلا کمې کمې ستونزې چې ما سره پېښې شوي دي، کمې کمې چې شوي دي په دې حالاتو کې په دې پنځلسو کالو کې، هغه ټول په ریکارډ پراته دي. نو د هغې څه بندوبست ونه کړو او نه د هغې څه معلومات ما ته راکړل چې دا کوم خلک وو یا څه وو یا څه نه وو، فکر به وي چې هغه به اورېدونکو ته معلومات ټول دې خبر وجوري هغه ټول رسنیو کې چاپ شوي دي، وخت په وخت چاپ شوي دي. هغه خلکو ته هم اوسه پورې لکه څه زما مخې ته څه نتیجه را نه وسته، خو په دغه حالاتو کې هم ما چې کوم دی نو پریس کانفرنس کول غوښتل، خو زه چې پریس طرف کله ورغلم زما ملګري دي صافیان دي، هغوی زه منع کړم هغه وخت کې داسې حالاتو چې دا پریس کانفرنس مه کوه که آخرنی اپشن تا سره پاتې شي کوم یو آخرنی خبره نه کېږي څه، نو بیا به پریس کانفرنس وکړه او اوس مه کوه مونږ به دا خبره مشرانو سره داسې داسې به وکړو. بس به هغوی په خبره ما دغه وکړو نو پریس کانفرنس ما ونه کړو، هغه وخت کې حالانکه ما ته کول په کار وو هغه ما ونه کړی شو، نو دغسې حکومت هم زما په خیر خبر خو ښه خبر دی، خو نه شي کولی لکه چا چا ته به سکیورټي ورکوي یا د چا چا خیال به ساتي که نه، لکه دا خلک زیات دي او مونږ زیاده خبره ده، مونږ خو کم یو کمزوري هم یو.
استاد جنت تم تام چمری دہاغ اگو پسل گو میں قسم پد دو زخ کی نور نہ شمل دے استاد رضوان پ منارو میں قسم یا خود ازم کی پد التسینا ما تخپل جن زما جنت را کا یاد نہ ہر دو زخ مار نہ مخ کی دیا وچ وی اجازت را کا چ داستا ہو گستا پخوان ماڑ کم یا پخپل زان باند کار خان ماڑ کم.
استاد تاسو چې پیښور نه کابل ته لاړی نو خامخا استاسو په پیښور کې په کوټه کې همداسې نور په قبایلي سیمو کې ډېرې زیات لکونه مینوالو تاسو سره راشه درشه در لرله، تاسو لیدلی ستاسو پروګرامونو ته راتلل، نو آیا هغه مینوال ستاسو په دغه هجرت خفه نه شول او که خفه شوي نو هغې تاثرات څه وو؟ تاسو سره خپل تاثرات شریک کړي په دې لړ کې.
یاره په فیسبوک باندې بلا هغه ملګرو یارانو دوستانو او دغه مینوالو هم چې کوم دی نو مسیجونه راته کړي دي او ټول هم دغه ویلي چې مونږ ډېر زیات خفه یو، بعضو خو پکې دام ویلي چې ته راشه دلته بیرته مونږ رضیه درکوو یا دا کوو هغه کوو، بلا سیزونه ما ته مسیجونه وشول خفه دي خلک خفه دي، خو زه په یو خبره زه خفه یم. هغه دا ده چې لکه زما خو د پنځه دېرش کاله د هنر خدمت یا د دې ولس خدمت یا هر څه چې ورته څوک نوم ورکولی شي ور دي کې خو یو کار مې کړی دی، اوس دغه دا ده چې لکه زما د خبره زما د بچو ده که نه، نو بچي خو داسې ده چې د ځناورو بچو منم څوک دغه کوي نو هغوی پرې نه برداشت کوي ځناور، بیا زه خو انسان یم خو بلا خلکو راسره رابطې کړي دي او مخکې هم هغه وخت هم کړي دي اوس هم کوي کورې ودان چارې خفه
دي. ستاسو په دې پېښور پرېښودو باندې
بیخي خفه دي، خو دا ده چې څوک یوازې یو یو کس خو سکولی نه شي او نو څه چې کوم دی نو داسې څه اقدام یا داسې څه خبره نه شي کولی خلک چې هغه زما یا زما د بچو ژوند محفوظ وساتي یا څه نور دغه دا خو ګرانه غونده کېده.
پدې وروستیو کې مونږ ګورو چې اکثره پښتانه سندرغاړي یا د ډرامې او فلم اکټران په پښتني سیمو کې چې کوم پښتانه سندرغاړي دي هغه له ډېرو مشکلاتو سره مخ شوي دي. هغه د سخدریزو لخوا تاسو هم یادونه وکړه که د سخدریزو لخوا مشکلات دي که اقتصادي ستونزې وي، خو دا حالت یوازې که تاسو مشاهده کړي وي دا حالت یوازې د پښتنو هنرمندانو سره مخ کیږي. په نورو ګاونډیو ژبو کې چې کوم هنرمندان دي یا په ایران کې ګوري یا په همدې اردو ژبه کې ګوري هغه هنرمندان له دغه ستونزو سره نه مخ کیږي. نو دې وجه څه ده، ولې پښتانه له دې ډول حالاتو سره مخ کیږي؟
اور دیکھو سیدھے سیدھا خبر ادا تھا جی دیو کام ثقافت یا کام وجل غاڑی دغی اغینا غی دغی جب اتروڑا اور دغی سندر ہو وجنا سندر غاڑی ہو وجنا دا خو کارا خبر ادا دا من سے سکو سندر جون دے ساتو یا سکم دے من دے ٹھو جنے تا یو سو ورکو نو ظاہر خبر ادا جی دے ٹھو جنے کی چکم دے نو لکا غطوان خوشتا خو منگا غطوان تا لگا ہونتا کی داغا ورکو چیزا خوشحالی سڑی ہوئی او خو داغا ستون زو چی کم کی پوستون اولس دی وقت را گیر دے باقی کسنا سب بر خپل برخا چو دے شو نو دائر خبر دا چی دا غطا مافیا دا نو پوستون کام تا یو چل جوڑ کر دے نو دا زمان پا خیال چی دا اولس را دا کی دا مافیا دا دیر غطا او دا کاری روان کردے دے بس روان دے منگا سدسی تدبیرونا یا دا سی داغا پکار دے چی دے دا پار اوکو ریاستی ہو کی یا کی ریاست تنه کی حکومتونه دیو کی بیا مشران د پښتنو دی راغون شي غدي دا کارونو کی زما په خیال زمونږ غټه دغه چې موږ غږ جرګه دا جرګومنه فیصلیم کو جرګومنه هر څه کو او خپل ستونزې هوارو مشران دی راغون شي جرګه دی چې دا ستونزې را پیښې دي پښتون زړه خبره ده شي وسندره سندره وژنی نو بس دغه مسله ده نه پښتون کام کړه یو دبه د مرغ یو دغه را پیښې ته
زه تمن نو
خیبر زلمی پختو زمنگا شاندے منگا پختانے اوپا وطن مزان قرباندے منگیو دا خیبر زلمی پختو زمنگا شاندے منگا پختانے اوپا وطن مزان قرباندے غیرت
توریالیو دا وطن په مونږ ګران دے مونږ پښتانه یو په وطن مو ځان قربان دے یو د خیبر زلمی پختو زمونږ شان دے پختان اوپا وطن مزان قربان دے
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.